دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سو لومړی په د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د زه خل خانم په وسلو کې د طالبانو د حکومت افغانانو او لویدیز ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو پرون دوه مورز به د یک شنبه پرځ د طالبانو 15 کسیس پلاوی لزینو افغانانو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د جنونو او شوزو د حقوقو د خوندیتوب په اړه خبري وکړه د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر له ناروې څخه مننه وکړه چې دا فرصت یې ورته برابر کړ چې نړۍ سره خبرو تکشینی هغه خبرانو ته وویل چې له دا ډول غونډو دوی له افغانستان سره د بشري تعلیمي او روغتیا په برخو کې مرسته ترسره کولای شي لدی خبر ورسره د افغانستان لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت له خوا د جنو شوزو او بشري حقوقو په برخه کې ټاکل سوی استازي رینا میری د ناروې غونډه په افغانستان کې د بشري او شوزو د حقوقو په اړه د خبرو لپاره یو ښه فرصت وبله اغلی امیری په خپل ټوئیټر باندې کې په افغانستان کې دننه د دې ډول غونډو د دوام غوښتنه کړې د جرمني چانسلر د دوشنبه پر ورځ ویلي کماسکو په اوکرين برید وکړي نو لوی دزو هیوادونو ته ډیر لوی بیا دا کړی هغه د غیلان په داسې حال کې کړی چې د کیف او د ماسکو چارواکي په پاریس کې غونډه کوي او مخ په ځلدون کې کړکېش پړه به بس وکړي د جرمني چانسلر اوف شاتلس د امریکا او اروپای هیوادونو د مشرانو سره د ټلیفوني خبرو وروسته ویل د څو هیوادونو مشرانو چې امریکا متحده ایالات برتانیا او جرمني هم پکې شامل ده پدې کاني سیوی چې دوی د روسي له خوا د کړکېش د کمولو لپاره ښکارا اقدامات لیدل غواړي بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د اروپای مشرانو سره د ټلیفوني خبرو وروسته ویل چې د اوکرين په سرت د روسي پوځي خطر پاړه ټول په یو خپل دي جمهور رئیس بایدن د اروپای مشرانو او د ناتو سازمان سره د یو ویډیوئي کانفرنس وروسته خبرېرانو ته وویل چې دا یو ډیره په زړه پورې غونډه وه او د ټولو اروپایي مشرانو ترمنځ په دې خبرې اتفاق موجود دی په پاکستان کې د دوشنبه پر ورځ عائشه ملک د دغه هیواد د ستري محکمې غړي په توګه لوړ وکړه دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی قاضي ده چې د ستري محکمې غړي کیږي دا غي د لوړی مراسم په ټلویزیون باندې ژوندۍ شوتل کېدل عائشه ملک به اوس د پاکستان د ستري محکمې له 15 نورو نارینه او قاضیانو سره ګټ کار کوي تیر کال ستري محکمې ته د غي د غړي توپ وړاندیز رد شوی وو د پاکستان د عدلیه کمیسون چې د قاضیانو د پرمختګ په اړه پریکړه کوي دا غي غړي توپ رد کړی وو په پاکستان کې د شوزو د حکومت یو شمیر مدافعانو په ستره محکمه کې دا غي ګمارل ستایل دي عائشه ملک د امریکا د متحده ایالاتونو د هارورد پونتون کې لوړی زده کړې کړې دي کردیز واکونو د دوشنبه پر ورځ د سوریه په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو پر ضد د برید کولو تیاری نیولې دي د اسلامي دولت وسلوالو تیرونه په دغه سیمه کې په یوې بندیخانه برید وکړ او دا سیویره موجود ده چې سلګونه کم عمره بندیان یې رمل نیولې دي پنځم ورځ مخکې د سوریه په اسکا شهر کې د داعش ډلې د بندي جنگیالو د خلاصون لپاره د دې ډلې وسلوالو په یو زندان ډېری زبرید وکړ د زندان ساتونکو کورد پوزیانو چې د امریکا ملاتړ ورسره دي په بریدګرو باندې عملیات وکړل د سوریه د وضعیت یو څارونکو ډلې چې مرکز یې لندن کې دی ویل دي چې دغه بندي خانه لا هم د اسلامي دولت د وسلوالو په کنټرول کې ده د کردیز واکونو او داعش یا اسلامي دولت ترمنځ پنښتو کې د یک شنبه ورځې پوري د وجلسو کسانو شمیر یو څل شپږ دیشته پورته شوی دی ایران د دوشنبه په ورځ په لومړي ځل ویلي چې 2015 کال د اټومي موافقې په اړه د امریکا سره راسن خبرو ته تیار دی تهران له تیر کال راځي د نړۍ ځواکمن هیوادونو چې له هم د دې تړون برخه دي په بیانا کې خبرې اترې کوي په 2015 میلادي کال کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي تړون لاسلیک شو چې له مخې ته تهران د اټومي اهدافو د محدودولو په بدل کې پر ایران نړیوال بندیزونه لګی شول په 2013 کال کې کله چې د متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په یو اړخیز ډول واشنگتن لدی تړون څخه وایست او پر تهران یې سخت بندیزونه بیا ولګول د اټومي تړون د بشپړ ختمېدو له خطر سره مخ شو د 2015 کال د اټومي تړون د بیا رژوندۍ کولو هڅې چې تیر کال بیا پیل شوې مګر په ایران کې د نوي او ډیر محافظه‌کار حکومت پر اتلو سره په دې خبرو کې د 15 میاشتو ځنډ راغی په وینا کې د خبرو اصلي هدف دا دی چې امریکا بیرته تړون ته راوګرځول شي او پر تهران بندیزونه لري کړي چې ایران دې تړون ته بشپړه پابندي بیا پیل کړي د ایران دریز لمخې داو چې اټومي خبرو ته د بیرته راګرځېدو لپاره دی امریکا دی اول خپل تګلار بدل کړي او د امریکا متحده ایالاتونو د دوشنبه پر ورځ په سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو د هوتیانو بریدو نه غندې دي او ویل دي چې داسې بدی پیشي دا جنگ پر خبرې سي د د دوشنبه پورز د امریکا په مرسته د متحده عربی اماراتو په پلازمینی په ابو ظبی وارسیوی توغندی خونساکل سوی او د یمن سره ته نږدې په سعودي عربستان کې وارسیوی توغندی دوه تنه زخمی کړل. د امریکا مرکزی کمانډانی په بیان کې ویل دي چې د هغوی ځواکونو د متحده عربی اماراتو د ځواکونو سره په ګډې هڅې ابو ظبی ته نږدې د الدفاره په هوایي ډګر د توغول سوو توغندیو مخه نیولي. اوسی اغان چې ایران ملاتړ کوي دغه نوی برید په داسې حال کې سوی چې تېره اونۍ په متحده عربي اماراتو کې درې تنه د ډرون او د توغندیو په بریدونو کې ووژل شول. د اوسی اغانو د برید په ځواب کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یمن کې د دې یاغي ډلې په مرکزونو هوایي بریدونه ډېر کړي دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سرمخاله لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورټ واوري چې د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر ورځ په اوسط ډول 20,000 کسان د کورونا په وړاندې واکسین اخلي. دغه وزارت چارواکي وایي چې تر اوسه 1.6 میلیونه کسانو د کورونا واکسین اخیستی چې 3.5 میلیونه په تیرو 5 میاشتو کې د کورونا واکسین اخیستی دي. په دې باره کې د کابل څخه اکرام شنواری رپورټ لري.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په وړاندې د واکسین بهیر ډېر ښه پر مخ روان دی او هر ورځ په دغه هیواد کې په اوسط ډول 20,000 کسان د کورونا وایرس په وړاندې واکسین کیږي. دغه وزارت وایي ډاکټر جاوید حجیر امریکا غا غشاډیو سره په مرکه کې ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا وایرس درې ډوله واکسین چې د جانسن اند جانسن، استروزینیکا او په چین کې تولید شوی سینوپارم واکسین پکې شامل دي خلکو ته تطبیق کیږي.
از زمان شروع پروسه واکسین تا الهال
ډاکټر حجیر د واکسین د بهیر لپاره څخه تر اوسه پورې 1,600,000 کسانو د کورونا وایرس په وړاندې واکسین اخیستی دی چې د اسلامي امارت راتلو څخه تر اوسه شاوخوا 3,500,000 کسانو واکسین اخیستی دی. د واکسین بهیر په ښه ډول روان دی، خو ډاکټر حجیر دا ونویل چې په دغه شمېر کې څومره کسانو یو ځل او څومره نورو دوه ځلې واکسین اخیستی دی. د کورونا وایرس د جانسن اند جانسن امریکایي شرکت لخوا د تولید شوي واکسین پرته چې یو ځل خلکو ته تطبیق کیږي، د کورونا د وایرس پاتې دوه نورې بڼې د بدن د بشپړ معافیت د لپاره دوه ځلې خلکو ته تطبیق کیږي. ډاکټر حجیر ویل چې په ټولو څلور دیشو ولایتونو کې د 1,015 مرکزونو له لارې 1,050 یوازې په کابل کې دي خلکو ته واکسین تطبیق کیږي، چې اوس مهال 65 20,000 کسان هر ورځ د کورونا وایرس په وړاندې واکسین کیږي. په افغانستان کې د تیر 2023 میلادي کال د اپریل په نیمایي کې د کورونا وایرس په وړاندې د واکسین تطبیق بهیر پیل شوی دی. ډاکټر حجیر په افغانستان کې د کورونا وایرس د پیښو په اړه ویل چې په دغه هیواد کې د کورونا د وایرس د خپرېدو راهیسې تر اوسه پورې 803 زره او 3,640 مشکوک کسان مینه شوي چې له ډلې 1,950 او 1,480 تنو مینې مثبتې ختلې وي، او تر اوسه په افغانستان کې د دغې ناروغۍ له امله 1,393 تنه مړه شوي دي.
په زمان ما آمدن امارت اسلامي افغانستان ته الحال
ډاکټر حجري ویل د اسلامي امارت وروسته تر اوسه پورې 1,090 او 1,080 مشکوک کسان مینه شوي چې د 1,090 کسانو مینې مثبتې وي، 1,080 تنه مړه شوي او 3,520 تنه بیرته د دغې ناروغي خشوی دي. اوس مال په افغانستان کې د نړیوالو مرسته کوونکو په مرسته د کورونا د وایرس درملنې 15 روغتونونه فعالیت کوي. خدای روغتیا وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف او روغتیا نړیوالې ادارې WHO ورسره ژمنه کړې چې د څو نورو روغتونونو د چلولو لپاره به امکانات برابر کړي. د اګست په 15 وخت د طالبانو د اسلامي امارت د رسیدلو وروسته نړیوال بانک او اروپای ټولنې چې افغانستان کې د کورونا وایرس درملنې د روغتونونو لپاره مالي ملاتړ برابرو خپل مرستې بندې کړې. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د مرسته کوونکو موسسو سره په خبرو بوختې تر څو د کورونا وایرس درملنې ټولو روغتونونو ته مالي ملاتړ برابر کړي. دا وزارت وایي چې د نړیوالو موسسو د ملاتړ پرته یې هڅه کړې چې د نورو روغتونونو تر څنګ د کورونا وایرس درملنې د روغتونونو دروازې هم پرانستې وساتي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د طالبانو د پلاوي د ناروې د حکومت او څو متحدو هیوادونو د استازو ترمنځ خبرې اترې د یک شنبه په ورځ پیل شوې. په دې درو ورځنیو خبرو کې به په افغانستان کې په بشري وضعیت، د میرمنو د حقونو او همشموله حکومت په شمول په مهمو موضوعګانو بحث وسی. نور تفصیل
په افغانستان کې د بشري حالت خرابېدو ته په کتو د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د هیئت د ناروې د چارواکو او د افغانستان د مدني ټولنې د غړو ترمنځ خبرې د ناروې په اوسلو ښار کې پیل شوې دي. د دغو خبرو په لومړۍ ورځ به د طالبانو استازي له هغو میرمنو سره چې له افغانستان او نورو هیوادونو بلل شوي مجلس وکړي. طالبانو هیله څرګنده کړې چې دا له لاسته راوړنو یو ډک سفر وي.
غوښتنې چې غربي نړۍ درلودلې د هغو د حل کېدو دپاره اسلامي امارت ګامونه اخیستي دي، او زموږ هیله دا ده چې باید د ډیپلوماتیکې لارې نه د ټولو هیوادونو سره په هغه کې اروپایي هیوادونه او غرب په عموم کې خپلې اړیکې ورسره ډېر پیاوړې او قوي کړو، او هغه د جنګ فضا سه مخکې حاکم او هغه په سوله ییز حالت باندې واړو.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر د رواني اونۍ په پیل کې د دغه درې ورځنۍ غونډې د اعلانولو پر مهال ټینګار وکړ چې دا غونډه په رسمیت د طالبانو د پیژندلو معنا نه لري، خو هغه زیاته کړه دا غوره ده له هغو کسانو سره بحث وشي چې پر افغانستان واکمن دي. په دې غونډه کې به په ډېر احتمال سره په افغانستان کې د میرمنو او انجونو د حقونو او د نورو قومي او مذهبي اقلیتي ډلو سره د واک د ویش په اړه له طالبانو څخه د لویدیځ د مکررو غوښتنو په اړه بحث وشي. په افغانستان کې اروپایي اتحادیه وایي د مشخصو شرایطو پوره کولو وروسته به طالبان په رسمیت وپیژني.
د رسمیت پیژندلو لپاره کوم مشخص شرایط نشته، خو یو شمیر پالیسۍ موجود دي چې اروپایي اتحادیه او ګڼ شمیر نور هیوادونه غواړي چې باید عملي شي. موږ فکر کوو چې دا د افغانستان د خلکو په ګټه دي. لومړی اقدام هغو افغانانو ته د خوندي لارې برابرول دي چې اسناد په لاس کې لري او غواړي له هیواد څخه ووځي. دویم د ټول شموله حکومت جوړول دي. زموږ مطلب دا دی چې د حکومت غړي باید ټول طالبان ونه اوسي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویل امیا کې راغلی چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي ټاماس ویس په مشرۍ پلاوی به د داسې سیاسي جوړښت په څرنګوالي بحث وکړي چې عاجلو انساني او اقتصادي کړکیچونو، امنیتي اندېښنو، بشري حقونو، په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو زده کړو ته پکې ځواب وویل شي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي طالبان به په دې غونډه کې د کنګل شویو پیسو د ازادېدو او له تور لیست څخه د خپلو غړو د نومونو د لرې کېدو په شان غوښتنې ولري، خو هغوی زیاتوي چې نړۍ به هم له طالبانو خپلې مشخصې غوښتنې ولري.
د طالبانو نه غوښتنه دا ده چې دوی د داسې حکومت معرفي کړي چې په هغه کې هم د ښځو حقوق خوندي وي او هم د اقلیتونو او هم د تعلیم په برخه کې د ښځو دپاره او د نجونو دپاره دغه زمینه او فرصت مساعد شي.
دا په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته لومړی ځل دی چې طالب چارواکي په اروپا کې رسمي غونډه کوي. طالبانو له دې وړاندې روسیې، ایران، قطر، پاکستان، چین او ترکمنستان ته سفرونه کړي دي. سمی الله جلال زای د امریکا غږ.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ، ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په کم دیویت کې د اوکراین په وړاندې د روسیې د پرلپسې تیریو په اړه د خپل ملي امنیت لکارې ډلې سره مجلس کړی دی. امریکا ژغته د اوکراین حکومت کې ځینو سرچینو دا هم ویلي چې امریکا هلته د خپل سفارت څخه د کارکونکو په ایستلو هم فکر کوي. نور تفصیل پر راپور کې واوري.
سپینو مانه وای ولسمشر بایدن ته د اوکراین په پولا د روسیې ازواکونو د پوجي عملیاتو او د ډیپلوماسۍ د لارې د کډکچنې وځي د خکولو په اړه معلومات ورکړل شوی دی. سپینو مانه زیاتوي چې لملګرو سره په ګډه د روسیې د مخنیوي لپاره د ګامونو په ګډون اوکراین ته د امنیتی مرستو په رسولو هم خبرې شوې دي. ولسمشر بایدن یو ځل بیا ویلي ک روسیا په اوکراین نور تیرې کوي، نو امریکا د خپل ملګرو سره په ګډه د روسیې پر ضد چټک او سخت ګامونه اخلي. د امریکا غږ ته د اوکراین حکومتي سرچینو دا هم تایید کړي چې امریکا هلته د خپل سفارت نه د غیر ضروري مامورینو په وستلو فکر کوي. لبلی خوا برتانیا په کریملین تور لګوي چې په اوکراین کې کوم روس پلو مشر ته حکومت ورکول غواړي. برتانیا زیاتوي چې د روسیې استخباراتي ادارې د اوکراین یو شمیر پخوانی سیاست مدارانو سره په اوکراین باندې د حملې د پلانونو په اړه په اړیکه کې دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت د دغه تور په اړه د ثبوت ورکولو نه انکار کړي. د وزارت مرستیال ډومینیک راو په روسیې د بندیزونو خبره کوي.
I certainly think
زه پر ډاډ سره فکر کوم چې مالی بندیزونه په پام کې دي او دا هغه څه دي چې له مهمو ملګرو سره یې په همغږۍ موږ سر ته رسو.
د برتانی پخوانی صدر اعظم ګارډن برن هم په ولسمشر پوتن تور لګولې چې د اوکراین په اړه غیر منطقي غوښتنې کوي او لویدیز له بکار د چې مخې ته کلک ودرېږي.
موږ ته معلومه ده چې د هغه غوښتنې بیخي عقل نه مني. هغه غواړي چې د ناټو له غړو هیوادونو د وسلې لرې کړی شي. هغه نه غواړي چې سویډن او فنلند کله هم د ناټو غړي وي. هغه وایي د ناټو هیوادونه به نور ملکونه ائتلاف ته نه راګډوي. دا نو غیر منطقي غوښتنی دي.
د اوکراین د زیاتیدونکو شخړې ترڅنګ په یاد هیواد کې د امریکا سفارت ویلي چې کیف ته د 200 ملیون ډالر د ارزښت لومړی امنیتي توکي رسیدلې دي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
د فراه په ولایت کې واکسین کونکي وایي د ګوزان زد واکسین په وړاندې ناسمو باورونو یو شمیر کورنۍ د واکسین څخه انکار ته هڅولې. په ورته مهال کې د فراه ټولنیز فعالان بیا د دغه ډول ناسمو باورونو سرچینو د نیمګړې مبارزې پایله بولي او له چارواکو غواړي تر څو د عامه پوهاوي هڅې ګړندۍ کړي. نور حال د نقیب الله نیکمل
په فرا کې یو شمیر واکسین کونکي چې د کور په کور او ګرځند کمپاین په برخه کې وژد مخینه لري وایي لداسې ډیری مندو پلرونو او د کورونیو لنورو مشرانو سره مخ شوی یو چې د ناسمو باورونو لمخې د ماشومان ګوزنځد واکسین لپاره چمتووالی نه لري. د دوی په وینا انکاري کورنۍ د خپل دی ډول دریز لپاره بیلابیل دلایل وړاندې کوي چې ټول علمي او روغتیايي اساس نه لري. عبدالشکور د فرا یو تن واکسین کونکي چې د شار ولسوالۍ د لوی لارې په سر ولاړ او ترڅنګ د ګرځند د کمپاین د کلونو تجربه لري وای یو شمیر کسان د ډیر ټینګار سره سره حاضر نه دي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
چې لاس ورکو د خلکو ته یا شزه دي یا نر دي چې واکسین ورکو یا نه دي ریږي یا بده خبره مشتکی یا واکسین خراب دي په دا یخ کې ولاړو سار راځو رو بجو تر دی و بجو ولاړو چې سم دغه موږ سره کومک وکي و درې مشت چې موږ د کوچنیان ته واکسین ورکو.
لدی سره هم حاله ټولنیز فعالان وای چې د ګوزن زد واکسین په وړاندې ناسم باورونه ټولنیز ریشي لري او لامل علمي او روغتیايي معلومات تو تنلاس رسای دی. په فرا کې ټولنیز فعال عبدروف اعتمادي وای مختلف لاملونه شتون لري چې یو شمیر لا هم د یوې مهمې او شغورن کې کړنې په وړاندې منفي باور لري.
بعد مرغ صفه هغه کسان چې خپل ماشومان نه واکسینې وي یو ځینی علت دا دی چې سواد نسته او د سواد ډیر کچه چټه البته منفي تبلیغات سي دي او دغه منفي تبلیغات چې دی په لې باندې هغه ځکه کړی دی دوی ته باید عامه پوهاوی ورسیږي او دغه عامه پوهاوی دی ته ډیر اړین کار دی. موږ د رښتیا مسولین څخه هیله ده چې عامه پوهاوی پروګرام
بل پلاو روغتیاي چارواکي د ګوزنځد واکسین په وړاندې یو شمیر کورونو انکار مني او هلي یو اساسي اړتیا بولي. د فرا د عامه روغتیا ریاست د کتلوي معافیت امیر واحد خان واحدي وایي دغه ډول ناسم باورونه د بي سوادي منفي تبلیغاتو او یو شمیر نورو ننګونو څخه سرچینه اخلي او لټولو په ځانګړي ډول ديني عالمانو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
ست تحصیل د ټول کشرانو څخه شته دي معلومات د واکسین په مورد نه لري په دې خاطر یو خبر او یی کی ټول ځاین منفی خبرې پخشیږي. نو موږ د ټولو علماو څخه خواهش کوم چې موږ سره همکاري وکړي خصوصا د پولیو د تطبیق په خاطر عوارض جانبي د مرض په تاینه خاصه یو کوچنی مرسیږي د هم د پاره فلجي موږ سره همکاري وکړي دا چې وکولای شي د ټول کوچنی چې وجد شرایط ورته واکسین ولګو.
دا په داسې حال کې ده چې د ناسمو باورونو په شمول د یو شمیر نورو ننګونو پر بنسټ د فرا په لری پروتوسیمو کې ډیری ماشومان له واکسین څخه محروم پاتې شوي دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورته دوام ورکوه. افغان میرمنې د طالبانو له واکمنې دوره وروسته د افغانستان د نارینه وو په شان د کار او عاید له کموالي او نشتوالي شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ د کار نړیوال سازمان ویلي د 2020 کال په دریمه روبه کې د افغان میرمنو د استخدام په کچه کې 14% کموالی راغلی. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
په کابل کې د خیاطۍ په یو کوچني ورکشاپ کې نویش کلن افغان سوداګر سهیل نوري په تیرو څو میاشتو کې د خپل کاري ځواک کمیدو ته حیرانه ده. هغه دا وخت دیرش تنه کارګر لري. څو میاشتې وړاندې مخکې له دې چې د طالبانو اګست په میاشت کې واک ترلاسه کړو، هغه د اتیاو نه زیات کسان چې اکثر یې ښځې وي د کالیو د جوړولو په دریو بیلابیلو ورکشاپونو کې ګمارلې وي.
اوس مهال مونږ دیش کارګر لرو. کله نه چې طالبان واک ته رسیدلی کار ډیر کم شوی دی. خو به مونږ دومره ډیر کارګران لرل لکه بیلابیل ډول قراردادونه به مو لرل. خو په اسانۍ سره به مو ټول تماشا کولی شو، اما اوس مهال هیڅ قراردادونه نشته.
د افغانستان اقتصاد په جوړ بحران کې دی. دغه ملک په میلیارډونو ډالر مرستې او زیرمې کنګل شوی او عام خلک حتی د اساسي ضرورتونو لپاره پیسې نه لري.
سابق ما زیات کار داشتیم.
یوازینی دلیل چې زه غواړم د کالای جوړولو دغه ورکشاپ ته دوام ورکړم دا دی چې د سلګونو خلکو ژوند به مونږ پورې تړلې دي او ټول بی وزله خلک دي، او زه هم غواړم چې خځې کار کولو ته وهڅوم او خپل عاید خپلې کورنۍ ته ورسوي.
طالبان وایي دوی بیواز خاص ته د دوی د اسلامي شریعت د تفسیر سره سم د کار اجازه ورکړي. په تیرو دوو لسیزو کې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې کومې کامیابۍ ترلاسه شوې وي هغه اوس د منځه پتللې دي، او په دې اونۍ کې د نړیوالو حقوقو کارپوهانو او کارګرانو سازمانونو رپورټونو د ښځو د کارونو په برخه کې او عام ځایونو ته د لاسرسي په اړه یو نه هیلوونکې انځور وړاندې کړی دی.
د طالبانو اسلامي امارات زیاتره بندیزونه په میرمنو لګول شوې دي. زه د اماراتونه خواست کوم چې کم تر کمه ښځو ته د دې اجازه ورکړي چې کار ته دوام ورکړي.
د افغانستان لپاره د کار نړیوال سازمان ILO د جنوري په 19 په یو رپورټ کې ویلي چې د 2020 کال په دریمه ربه کې د افغان میرمنو د کار کچه 14% اټکل شوې وه، چې دغه د نارینه په پرتله 6% کموالی ښایي.
اکثر زمون کورنۍ زمون د خوندیتوب په اړه اندېښمنې دي. کله چې مونږ په خپل وخت کور ته نه رسیږو دوی مونږ ته پر لپسې زنګونه وهي، مګر مونږ ټول کار ته دوام ورکوو ځکه چې مونږ اقتصادي ستونزې لرو.
دلته ټولې کارګرانې د خپلې کورنۍ لپاره روزي ګټي.
زما میاشتنی عاید شاوخوا 1000 افغانۍ یعنی 10 ډالر دی، او زه په خپله کورنۍ کې یوازینی کسب چې کار کوم. له بده مرغه له هغه وخته چې طالبان واک ته رسیدلي هیڅ عاید نشته.
که څه هم اقتصادي بحران ټول هیواد ته زیان رسوي، ځینې ادارې وړاندوینې کوي چې دا به په راتلونکو میاشتو کې نږدې ټول نفوس د نیستۍ سره مخامخ کړي او اغیزه به یې په میرمنو زیاته وشي.
قدرمن اوریدونکو، د دې اوس باید امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په ټوله نړۍ کې دیموکراتیک ارزښتونه او بشري حقوق د ګواښ لاندې دي. د بشري حقوقو مدافعین د مدني ټولنې د ډلو غړي خبر اعلان اوادي خلک چې غواړي د بیان د ازادۍ او د سولې زو غونډو د جوړولو له حقوقونه کار واخلی، د استبدادي مشرانو د تاوتریخوالي نه د ډکو ځپلو د کوخونو سره مخامخ دي. دغه فعالیت ته اجازه ورکوي چې نه یوازې بیل چالنج نه د بشري حقوقو د سرغړونو د قربانیانو خوشی کولو ته دوام ورکوي، مګر د امریکا ملي امنیت ته مستقل ګواښ هم مخامخ کوي. د ځپونکو سیاسي رژیمونو سره هیوادونه اکثر د اوږدې مودې لپاره بې ثباته وي، او دوی په سیمه ایزه او نړیواله سطح بې ثباتي صادروي. اکثر دغه رژیمونه د نورو هیوادونو سولې او امنیت ته ګواښي. د بشري حقوقو لپاره ملاتړ نه یوازې د امریکایي ارزښتونو سره برابر ده، بلکې د ثبات او سوکالۍ ملاتړ هم کوي. همدا علت ته چې د خزانه وزارت د بهرانه او چار د وزارت سره په مشوره د سوری د هوایی قوا او د لوړ رتبه سامانسبان چې د کیمیاوي وسلو په حمله کې د ملکیانو په وجلو کې داخلو او د سوری په ځپن کو امنیتي او استخباراتي دستګاه کې درې لوړ رتبه سامانسبان د بندیزونو په لست کې شامل کړل. هغه سازمانونه چې دوی ورسره ارتباط لري په سلګونو زره سورایان بندن کړي دي. په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې په سوله ییزه توګه یې بدلونونه غوښتل. ورسره پر دې د بشري حقوقو سازمانونو راپورټ ورکړی دی چې په سوریه کې لږ تر لږه 14,000 بندیان د شکنجې ورکولو په نتیجه کې وژل شوي دي. د بندیزونو په لیست کې د دغو کسانو شاملېدل د سوریانو په خلاف د اسد د رژیم د سرغړون لپاره د حساب کتاب ورکولو په پیوړی کولو کې دا بل مهم اقدام دی. پر سیر پر دې د خزانه وزارت و ایرانیان او د قانون د تطبیقولو په دوه مرکزونو چې د 2019 کال د نومبر په میاشت کې د احتجاجونو په ځپلو کې د دوی د رول لوبولو سره ارتباط لري بندیزونه ولګول. د خزانه وزارت د یوګانډا د نظامی استخباراتو په مشر عبدل کاندیهو باندې د بشري حقوقو نه د جدي سرغړونو په ارتباط بندیزونه هم اعلان کړل. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په ولیکل شو وینا کې دغه بندیزونه هر کله کړل په دې کې هغه کسان شامل دي چې په خوا ور باندې د اروپای اتحادې لخوا بندیزونه لګول شوی د امریکا د متحدینو سره ډیر نږدې کوي زمنګ ګډ ژمنه مناکسوي چې د دیموکراسي د پیوړی کولو او د بشري حقوقو د احترام لپاره مکړه ده. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل امریکا ژمنه کړې ده چې دیموکراسي پیاوړې کوي او د هغه چا لپاره چې په درسته نړۍ کې له بشري حقوقو نه سرغړونه کوي حساب کتاب ورکول پیاوړې کوي. موږ به د دغو هیوادونو د خلکو او نورو سره خپل پیوستون ته دوام ورکو چې له بشري حقوقو نه سرغړونه او تاوتریخواله پکې دوام لري.
سید امریکا ژغ سر مقاله واورده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.